د ماسپخین 2 بجې شوې زموږ غاګله آزادۍ رادیو اوري قدر مون اوریدونکو په دې یو ساعت کې دا زما حق دی پروګرام خبريږي خو د خبرونه پایل دی لمړی په مکرۍ خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون له پاکستان د افغان کډوالو د سلو پر مهال د چارواکو پر ناوړه چلند انتقاد کړی. د کمیسیون نن پر خپل ایکس پانل لیکلی چې په پلازمینه اسلام آباد او په سند خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د چارواکو د ناوړه چلند په نتیجه کې اوه ماشومان له خپلو کورنیو جلا شوي او افغانستان ته استول شوي دي. کمیسیون زیاتوي چې پاکستان د مدني ټولنو او د کډوالو د نړیوالو ټولنو له نیوکو سره سره خپلو د اقداماتو ته چې له نړیوالو اصولو او قوانینو سرغړونه ده دوام ورکوي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون پر حکومت غږ کړی چې له افغانانو سره باعزته چلند وکړي او ماشومان په هیڅ صورت له خپلو کورنیو جلا نه کړي. د بې سرحده خبریالانو ټولنې د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې په دې هیواد کې دغه خبریالان دې نه باسي. د ټولنې چې مرکز یې په پاریس کې دی پرون په یو بیان کې ویل چې په پاکستان کې ډېره افغان خبریالان د پاکستاني پولیسو لخوا ځورول کیږي، بډې ترې اخیستل کیږي، په خپل سری ډول نیول کیږي، د کورونو د خاوندانو له فشار سره مخامخ دي او د ویزو د ترلاسه کولو لپاره یې غوښتنو ته ځواب نه ورکول کیږي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته یو شمېر خبریالان پاکستان ته کډوال شول، که څه هم د دوی دقیق شمېر نه دی معلوم، خو د بې سرحده خبریالانو ټولنې ویلي چې شمېر یې له 200 زیات. د بلوچستان په چمن ښار کې د زرګونه کسانو پر لټ او اعتراض نن د 13مې ورځې په مخه هم روان دی. معترضان د چمن او سپین بولدک په دروازه کې د پاسپورت او ویزې د لازمي کېدو په غبرګون کې راټول شوي دي. د ازادۍ راډیو مشال څنګه خبر ورکوي چې پر دې دروازه د تګ راتګ لپاره د نومبر له لومړۍ نیټې د ویزې او پاسپورت لرل لازمي شول. د سوداګرو ټولنو، سیاسي ګوندونو او عامو کسانو دا پرلت د اکتوبر په 21مه پیل شو. پاکستان د چمن په دروازه کې د اسنادو لرل وروسته له هغه لازمي کړل چې د څه باندې 10 لکه بیا اسناد افغان کډوالو ایستل پیل کړل. د اسرائیلو صدر اعظم وایي چې هیواد به له جګړې وروسته د غزې عمومي امنیتي مسؤلیت تر نامعلومې مودې پر غاړه واخلي. بنیامین نتنیاهو له ای بی سی نیوز سره په مرکه کې چې بیگانه وخت خبره شوه د اسرائیلي برمتو د خوشي کېدو په هدف د اسانتیاو د برابرولو لپاره پر روانو عملیاتو کې د لنډو وقفو نیولو ته تیاری وښوده، خو په عین حال کې ټینګار وکړ چې له 240 د زیاتو برمتو له خوشي کېدو پرته به عمومي اوربند ونه شي. د هغه له څرګندونو په ډاګه ښکارېدل چې اسرائیل پلان لري د غزې د تړانګې پر قلم راو چې شاوخوا 2.3 میلیون فلسطینیان پکې اوسیږي ولکې ته دوام ورکړي. د رومانیا د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد 103 تنه وګړي او د هغو د کورنۍ غړي بنن د غزې له تړانګې څخه مصر ته وایستل شي. د وزارت په یو بیان کې ویلي چې د رفاه د سرحد له لارې د دې کسانو د ایستلو اجازه بېګا له مصري او اسرائیلي چارواکو سره تر خبرو وروسته ورکړل شوه. د بیان له مخې دا کسان به وروسته قاهرې ته واستول شي او له هغه ځایه به د هوا له لارې رومانیا ته ولاړ شي. د راپورونو له مخې په غزه کې شاوخوا 350 تنه رومانیایان دېره دي چې له دې ډلې 260 کسانو د وتلو غوښتنه کړې. او د کرکټ د نړیوال جام د لوبو په دوام د افغانستان او استرالیا د لوبډلو ترمنځ سیالي پیل شوې ده. د ممبئی ښار د کرکټ په سټډیم کې د روانې لوبې پچه افغانستان وګټله او د بیټنګ یا توپ وهنې پریکړه وکړه. لوبه رحمان الله ګربز او ابراهیم زدران پیل کړه. افغانستان تر اوسه په 14 اوورونو کې 9 منډې کړې او یو لوبغاړی چې رحمان الله ګربز وسوځېدلی دی. افغانستان په وروستیو 4 لوبو کې د انګلستان، پاکستان، سریلانکا او هالند په ماتولو سره د نړیوال جام د لوبو په جدول کې شپږم ځای خپل کړی. خو نیم پایلوبې ته د رسېدو لپاره باید نن استرالیا ته ماتې ورکړي او د جمعې په ورځ له جنوبي افریقا څخه هم بله لوبه وګټي.
ازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو واړه د ازادي رادیو اونیز خبرونه
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د پاکستان امنیتي ځواکونه په خپل خاور کې د بی اسناد افغان کډوالو نیونو او وستلو ته دوام ورکوي. د دغو کډوالو په منځ کې یو شمیر هغه افغان کورنۍ هم شامل دي چې په افغانستان کې د طالبانو له وخت رسیدو او د نجونو پر زده کړو او کار له بندیز وروسته په دې هیله پاکستان ته لاړې چې هلته به یې نجونې زده کړو ته دوام ورکړي. په پاکستان کې میشتو افغانانو ګڼ ښوونځي او نور تعلیمي مرکزونه جوړ کړي، خو وروسته له دې چې د اکتوبر په لومړیو کې پاکستان د بې اسناد افغان کډوالو لپاره څه کم یوه میاشت مهلت وټاکه، د افغانانو اکثره تعلیمي مرکزونه بند شول. ډیری افغان کډوال وایي چې د پاکستان امنیتي ځواکونه اسناد لرونکي کډوال هم نیسي. په دې پروګرام کې د دغو نجونو چې هم په افغانستان کې له زده کړو محرومې شوي او هم له پاکستان څخه ایستل کیږي پر شرایطو او راتلونکي خبرې کوو. زه عصمت څاروان یم او دا خبرونه د طاهر روشن په تخنیکي همکاري وړاندې کوم. زموږ د خپرونې میلمنی دي د ښځو د حقونو فعاله قمر نیازی، د بشري حقونو فعاله ممتاز یوسفزی او مدني فعاله پښتنه توک. درې وړو میلمنو ته هر کلی وایم. لومړی محترم نیازی، پاکستان ته په وروستیو کې ویل کیږي چې د طالبانو له وخته رسیدو وروسته د شپږ لکو او اوو لکو ترمنځ افغانان مهاجر شول. د دغو کډوالو په منځ کې د ډیرو په برخه کې ویل کیږي چې هغوی د دې لپاره تللي دي چې یوه درېمګړې هیواد ته لاړ شي له پاکستانه، خو یو شمېر یې ویل کیږي چې د دې لپاره تللي دي چې په افغانستان کې د نجونو تعلیم له شپږم ټولګي وروسته منع شو، نو دوی د خپلو لوڼو لپاره د تعلیم لپاره لاړل پاکستان ته. څه فکر کوئ چې د دغسې کورنیو شمېر د پام وړ دی؟
سلامونه تاسو ته او ستاسو د رادیو د لارې څخه ټول افغان میرمنو ته، هغه ناهیلي ځوانانو ته چې اوس مهال د پاکستان د حکومت لخوا څخه هغوی ته هغه اخطارونه ورکول شوي دي، یا د ایستلو یا د پروسه پیل شوې ده او یو ډول ناهیلي حالت کې هغوی قرار لري. زه د اکثر ځوانانو سره په اړیکه کې یم او دوی تقریبا تر 2000 اضافه حتی رسیدې د خوندو چې ما سره په ګروپ کې شریک دي، هغه خوند دي چې دقیقا د پانتون په هغه کلاسس کې و چې دوی باید ډیر زر فارغېدل او ټولنې ته د خدمت جوګه ګرځېدل، مګر متاسفانه د طالبانو د نظام د راتګ سره او د پانتونونو دروازې د بندېدو سره دوی خپل د هغه حق او حقوق څخه محروم پاتې سول. نو په لهازه دوی دا بهتره وګڼله چې یا پاکستان ته یا ایران ته مونږ هجرت وکړو، فامیلونه په دې باندې وهڅول شي مونږ باید دا فرصت مهیا کی ترڅو چې دغه لړۍ یا دغه سلسله ایمونه قطع نسی. نو په دغه اساس دوی راغله اجرتونه وکړله امسایه هیوادونو ته، چې دغه جملې څخه د پاکستان هیواد چې مونږ ډیر هلته راشه درشه لرو افغانان تل او همیشه به دغه پوه هم تر ډیره حده پورې خطر لاسه کېدله په هغه ځای کې خ یو ښه فرصت و د افغانانو دپاره. خو متاسفانه اوس چې د پاکستان د پاکستان هیواد دغه پریکړه صادره شوله او دغه پریکړه عملی بڼه واخیستله، دا یو ډول دغه نجونې مایوسې کړلې او داسې بیخي دوی ذهن تر فشار لاندې راوړې ده. دوی دغه تشویش لري چې بالاخره موږ سره به څه وشي.
بل ډېر مننه محترم نیازی. محترم یوسف زی، فکر کوي چې د افغانان ستاسو په نظر ډیر و چې یوازې د دې لپاره پاکستان ته خصوصا تللی دي چې هلته لوړې درس ووایي؟
السلام علیکم تاسو ته او ټول اوریدونکو ته، ورون ته، خویندو ته بیا هم سلام علیکم وایم. تقریبا د دوه کال نه دی خواته تاسو شاهدان هستی چې مکتبونه ټول مکمل بند شو، پانتونونه بند شو، نو ډیر کسان خپل اولادونو په خاطر هجرت وکړه. د یمګا نګری همسایه چې پاکستان دوی ټول پاکستان خواته لاړ چې دوی خپل درس ته اولادونه خپل درس ته ادامه ورکړي، خو متاسفانه چې دوی د فتن پاکستان لکه یمګا نګری همسایه وه او داسې متوقع د دوی نه و چې داسې مهاجرین داسې بدون د هغې نه چې یو میاشت دوی ته مولت ورکړي او دوی خپل وطن را وباسي. نو دی خپل د څه کسانو چې ټول خپل دارایی کور هسته د لاس سما کې دی خپل اولاد تحصیل او تعلیم په خاطر اجرت وکړه. او اخواته دوی دی بیت وشاله دوی بیت واپس افغانستان ته راستنه شو، د دوی نه هم کور لار هم ژوند لار اوس هم بی کوره پاتې شو. نو موږ د ټول افغانانو داسې د دوی داسې توقع د پاکستان نه، دوی باید خپل امارت د دوی ته باید داس ځوابونه باید ورکړي، ځکه چې درې دوه څلوېښت کاله چې په افغانستان کښې دا جنګ روان ده، ډېر کسان مهاجر شو یا ډېر کسان خپل سرمایه ګذاري په پاکستان کښې وکړه، اوس دوی ټوله سرمایه همهلته پاتې شو او دوی راستنه شو بېرته افغانستان ته. خو د یو لحاظ نه ښه دی، خیر چې موږ افغان بېرته خپل وطن ته راشي. موږ لکه وایو چې د پردي ته هغه د دوه ورځو دی، هغه د پردی مملکت دی، خو دا موږ خپل وطن دی چې بیا هم دوی چې دوباره رالیږل شوی وی، خو حداقل دوی ته باید وخت ورکوله چې په یو میاشت خو څه نه کېږي، ځکه چې دوی اخواته هم د دوی تعلیم ته تحصیل را پاتې شو او دی خوانم یعنی د دې یو کال زیاتره هغه تحصیل چرته کړی و. مثلا دوی ځان حتما ډېر کسان په پیسو ځان هلته لاجستر کړی و چې یعنی هم فیس ورکوله هم داخله یې ورکوله، داسې مفت راګان هم خو نه وه، هغوی هم د منځه لاړ. نو ځکه چې پیسې هم پیسې لار هم ژوند لار هم بېرته واپس وغی. بله خره چې دغه وخت هم د دې راایستل نه و، ځکه چې ډېره موږ سخت ژمی په مخ لرو، حداقل دوی ته باید شپږ میاشتې یو کال پورې دوی ته باید وخت ورکول شوی وای چې تاسو دوی ځان لپاره یو ژوند برابرول، یا حداقل بېرته دوباره دا مکاتب افغانستان کښې شروع کېده، یا مثلا تعلیمي بخش دوی راتلم کوم مشکل کوم مسله نه وه.
بله صاحب، ډېر زیاته مننه محترمې یوسفزۍ. محترمې پښتنه ځواک، تاسې داسې نجونې پېژنئ چې له پاکستانه ایستل شوي او زده کړې هلته ورڅخه پاتې شوي وي؟
سلامونه نیکې هیلې د ازادي راډیو ټولو درنو اورېدونکو او د تاسو ګرانو مېلمنو ته هم همچنان تاسو ته خدای وکړه چې جوړ او روغ اوسئ.
سلامت،
ډېره مننه. نو خوشحاله یم چې په دې بحث کې او په دغه د خپلو افغانانو سره چې دلخوږی یا هغه د زړه رازونه یا د زړه دردونه ورسره باندې په دې برنامه کې تاسو سره مې اشتراک کړی دی، ډېره مننه. بله، داسې کسان چې د پاکستان څخه وتلي دي، هغه مونږ د خپلوانو له جملې نه، هغه ما خپله خاله لور کېږي چې هغه خپله د تحصیل لپاره هغلته د خپل کوچني ورور سره تللې وه. نو هغه غوښتل چې یعنی ډېر پیشرفت وکړي دلته په افغانستان کښې، ډېره یو لایقه ډېره بااستعداده جلۍ وه. نو د ډېر وړکې کوچني ورور سره پاکستان ته مهاجره شوه، د همدغه حالاتو په خاطر باندې هغلته د خپل تحصیل د ادامې په خاطر باندې هوټلونو کښې بشپې سه تېرولې، کرایه به یې په ځان باندې ورکوله، ډېر مصارفات پهپې راتلل. خو دې هم سربېره په دغه مشکلاتو بیا هم هغلته دې ځان ټینګ کړی و، د دې په خاطر چې هغه تحصیل وکړي یو ځای ته خپل هدف ته ورسېږي. نو متاسفانه کله چې هغې خپلې زده کړې شروع کړې، د زده کړو لپاره یې ځان ته زمینه برابره کړه هلته د کار، او د دې په خاطر چې هغه یو خپل اهداف ته ورسېږي، نو متاسفانه چې
آیا هغه اسناد لري او که بې اسناده ده؟ ځینې افغانان دي چې کېدی سي په پاسپورټ و ویزې تللي وي، خو ویزې یې ختمې شوي دي. یو شمېر کډوال داسې هم دي چې اته څلوېښت کاله پخوا تللي دي، خو هېڅ سند یې نه دی اخیستی. پاکستان وایي چې هغه کسان دوی باسي چې اسناد نه لري یا یې ویزې بشپړې شوي دي، ختمې شوي دي، او هغه کسان نه باسي چې اسناد لري او قانوني ویزې لري.
که موږ ورته وګورو، یعنې د ما دغه د خاله لور چې زه پوهېږم او د دوی نه احوال لرم، دکه موږ خپلوان دي، نو هغوی اسناد لري، هغه بې اسناده نه دي تللي، ویزه لري، دوه کلنه ویزه یې درلودله، نو د هغې وخت هم پاتې دی،
یعنې له خطر سره مخامخ نه ده چې وویستل شي.
نه 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 نه، د خطر سره مخامخ نه ده چې وویستل شي. خو که موږ ورته وګورو، یعنې د هر لومړی د هر څه نه مخکې د پاکستان دغه تش په نامه مسلمانان دغه چلند او سیاست د غندلو، یعنې باید موږ یې په ډېر وغندو، یعنې په ډېرو سختو ټکو یې غندو. یعنې د نننۍ د پنجاب د کورنۍ چارو وزیر باید له یاده ونه باسي چې د ده تاریخ هم له افغانانو سره تړلی دی. خو نه پوهېږم چې دا ناوړه کار پورې ولې لاس پورې کړی دی، ولې غواړي هغه افغانان چې دلته په افغانستان کې سربېره پدې چې افغانستان کې ډېر ځورېږي هغه هلته هم وځوروي. نه دی هغه افغانان چې هلته تللي دي نه یې مصارف ورکوي، نه یې کوم بل بوټ په هغې باندې ده، نو دا د دوی اقتصاد ته یعنی هغه مفیده تمامېدل که هغلته پاتې شوي وای، هغلته دوی صحیح درسونه ویلي وای، تحصیلونه یې کړي وای، د دوی حکومت ته د دوی اقتصاد ته ډېر په درد دی خوړل. خو نه پوهېږم چې دا څنګه سیاست ته او څنګه غواړي داسې یو کار وکړي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. محترمې نیازی، آیا معلومات لري چې په پاکستان کې د افغان نجونو څومره تعلیمي مرکزونه به وو یا لا هم شته؟
دقیقا دومره نجونو سره محصلینو سره چې زه په تماس کې یم هغوی ټول یو استرسي حالت کې قرار لري. هغه کسان چې اسناد لري هغه هم اوس مشکل لري، ځکه چې دا نور دوستان چې اسناد نه لري یعنی ویزا یې نه ده اخیستې، پاسپورت نه لري، همدغسې تللي دي، هلته میشته سوي دي. بعضې کسان شناخته کارتونه چې لري شناخته کارتونه یې جالي ختلي دي، هغوی هم د تزلزل په حالت کې قرار لري. او هغه کسان چې پاسپورت اخیستې ده، ویزا یې اخیستې ده، هلته تللي دي، میشته سوي دي، دا اوس تدریس کوي، د تدریس په حالت کې دي، یعنی هغوی نه دي دغه سوي جواب سوي د دغه په دغه برنامه کې نه دي شامل. هغوی هم یو ډول استرس لري، یعنی په کل کې ټول پریشان دي. تقریبا ما مخکې یادونه وکړل چې تر 2000 اته اضافه محصلین ما سره په یو ګروپ کې شریک دي چې هغوی دغه شروع کې چې کله طالبان افغانستان ته راغله او پوهنتونونو دروازې وتړلې د خوندو پر مخ باندې، هغوی د یو سیل غوندې انتقال شول لاړه پاکستان ته. اکثر د جلال آباد د پوهنتون انجونې دي، اکثر د قندهار د پوهنتون انجونې دي چې ما سره په اړیکې کې دي. نو دوی همدا اوس چې پاکستان کې بعضې پاتې دي هغه هم په مشکل کې ده، او هغه چې راوتلي دي او راغلي دي افغانستان سنته د راتګ په حالت کې ده، هغوی هم یو ډول ستونزې کې دي. نو په کل کې مونږ ویلای سو چې ډېر ښوونیز مرکزونو کې دوی تحصیل کوله، یا یې پوهنتونونو کې داخله اخیستې وه، پرایویټ پوهنتونو کې. نو ډېر تعداد ده، به حده زخت زیات ده. دا به یو ډېره سخت ضربه وي د پاکستان اقتصاد ته هم، ځکه چې دا یو ډول داسې نامعلومه مجهولانه ډول باندې یو تصمیم و چې د افغانانو مهاجرونو په حق کې ونیول شو، چې نه یوازې دا به د افغان مهاجرونو په ضرر وي، دا به د افغانستان د پاکستان دپاره هم ستره ضربه وي، خصوصا اقتصادي ضربه، ځکه چې دغه جنوکۍ ټولو پرایویټ ښوونیز مرکزونو ته تللي وو، یعنی د فیس په بدل باندې دوی درس ویل هلته. خو متاسفانه چې هغه دروازې هم دوی په مخ کې ورته بندې کړلې، او اوس یو ډول حالت سره هغوی مخ شوي دي چې هغوی ته هم د تحمل وړ نه ده، او هم چنان موږ ته هم د زغملو وړ نه ده.
بله، ډېره مننه کوروتن. محترمې یوسفزۍ، ځینو افغانانو په اسلام آباد او پېښور او نورو ښارونو کې چې هلته دوی زیات میشتي خپل شخصي ښوونځي جوړ کړي ول. کله چې پاکستان دا پریکړه اعلان کړه چې بې اسناد افغانان دي ووسي، البته هم پاکستاني مقامات مني او هم افغانان وایي چې دوی اسناد لرونکي هم بيستلي دي او هغوی نیولې دي، د اقل کې بيستلي نیوي دي، څو ساتونکو لپاره نیولې دي او ځورولې دي، داسې خبرونه هم شته. آیا هغه افغانان چې خصوصي ښوونځي درلودل دوی هغوی ټول ښوونځي بند شوي دي او که لا هم فعال دي؟
تقریبا ما مخکې تاسو ویل چې درې ویشت کاله کېږي چې دا خپل افغانان موږ افغانان پاکستان ته مهاجر شو، او د پخوا نه د څلوېښت کال نه خواته یا دېرش کاله یا پنځه ویشت کاله دا دېخوا دوی خپل سرمایه ګذاري هغه پاکستان کو، لکه خصوصي مکتبونه یې جوړه کړه، لکه پوهنتونونه یې جوړه. دوی خو یوازې جوړوی نه شو، ځکه چې د دوی تابعیت هلته نه و، خو بیا هم دوی سره پاکستانیان په شراکت جوړ کړی و چې یعنی سرمایه د افغانانو وه، او هغوی سره همداسې په ګډه کار کوله. نو دې خونه چې دوی افغانانو ته یو میاشت مهلت ورکړ، دوی ټول مکاتب خو طبعاً دا ټول بند شو، د خپله د اقتصادي وجه نه دوی ته دوی ډېره لویه ضربه ده. او دا پاکستانیان دوه نه پوهېده چې خپل در پاکستان زیاتره زاینه په در خپل افغان باندې آباد شو، لکه تعلیمی زاینه مکاتب زیاتره شو، کالجونه اضافه شو، مثلا پانتونه اضافه شو. موږ ډیر افغان لکه د پاکستان د جلال آباد او د ننګرهار دی خواته د جنوبي پوست پکتیا خو دا ټول کسان خپل تحصیلات عمد چې حدودي فامیل نه مالته نه دي تحصیلات په خاطر پاکستان ته چې دا ته دي خپل تحصیلات پاتور ورسي. اما هم ډیر کسان دي ټول د افغانانو و دا مکمل بند شو د دې اقتصادي ضربه خپل پاکستان ده، افغان لپاره ضربه بالکل نه ده. نو دا دوی کوي شي خو مشکل دا ده چې اوس دا دوی ټول سرمایه همال د پاتې شو، لکه دوی مکتبونه جوړ کړی وو، لکه پانتونه جوړ کړی وو، د دوی تمام تجهیزات ټول شیان همال د پاتې شو دوی ته، لکه پاکستان چې دوی سره په شراکت کار کوله. نو دا د دې لحاظ افغان ته هم یو ضربه دی. نو دوی داسېونه کوي چې اډقل د نه پیږم نور مملکتونه کې افغانان دوی دوی ته هغه ورکوي کومک کوي، دوی ته کور ورکوي، معیشتي شیان هغه د ژوند لپاره ټول ورته برابروي. اما متاسفانه پاکستان چې موږ دې نږدې همسایه ده، نه دوی ته کوم د کومک کوي اقتصادي لحاظ نه، او نه دوی ته کورونه ورکوله. دوی د خپل د شخصي د عاید نه دوی کورم کرایه نیوله، یا مثلا تحصیلات خپل د شخصي هغې نه کوله. بیا هم دوی ډېره بېرحمانه دا ماجی نه ویستله، ځکه چې د افغانانو داسې د دوی نه داسې توقع نه وه. اوس ډېر کسان دي چې د افغانستان نه په اسلام آباد کې، یا مثلا فرض مثال په خپله پېښور، کراچۍ یا لاور، دوی همالته ژوند کوي، د پخوانه همالته دوی پاتې وو. او اسناد دوی ډېر کسان هغه وخت دوی د اسناد په فکر کم نه وه چې موږ اسناد واخلو، یا مثلا اقامه یا کارت یا شناختي کارت دین کسان اخیستی وه، او دین کسان اخیستی نه وه. همداسې دوی لهجه هم لکه پاکستان لکه هم دوی خپل لهجه یې مو، او داسې دوی کرکتر هغه هم هغوی ته ورته وه. ډېر کسان دوی پوښتنه هم نه کوله. اوس چې دفتن دغه مشکلات ستونزه پیدا شوه، اوس هغه کسان چې کارت هم شناختي کارت هم لري، یا مثلا ویزه هم لري، هغوی درایي فضاوی چې تاسو یعنی هوځئ، نو ډېر کسان دوی کیسونه لري، لکه عیسایي دوی کیسونه لري چې باید دوی بهر ملکو ته لاړ شي. نو دوی د عمل ته خپل هغه چې ویزه مې اخیستی ده هغوی هم ضروري، او دوی لپاره هم ډېره مشکل ده چې لکه دوی کې کیسونه هم روان دي، او دوی خواته دوی واپس اسنه کې افغانستان ته، او دغه مشکل افغانان ته پېښ شو. او ډېر کسان چې اوس دوی لپاره یو بل حایت برابر شو، ځکه چې اوس ځینې کسان مجبور دي چې خپل د کیسونو په خاطر همالته پاتې شي، او نور مجبور ده چې دا د پاکستان پولیس ته دوی پیسې ورکړي، د خپل پیسو په بدل هلته پاتې شي، تر څو چې د دوی کیسونه وخت پوره کېږي او دوی د بل مملکت ته لاړ شي.
ډېره مننه، سلامت اوسې. محترمې ځواک، ځینې وایي سره له دې چې ښوونځي یا لیسې د افغانانو د پاکستان پولیسو بندې کړي نه دي، منظور مې صرف هغه مکتبونه دي چې افغانانو تاسیس کړي دي، یا په یو شکل د اشکالو سره د افغانانو سره ارتباط درلود، اکثره زده کوونکي افغانانو. لیکن دوی وایي چې د دې لپاره چې د زده کوونکو شمیره کم شوی دی، نو اوتومات بند شوي دي دا ښوونځي، ځکه چې کله چې د زده کوونکو شمیر کم وي، د ښوونځي خاوند نشي کولای چې د کور یا د ودانۍ کرایه برابر کړي، نو اوتومات بندي شي. د سیتاسي هم څاوریدلې دي؟
بله بله، مونږ په دې باندې زه پوهېږم، هغه ته کوم خپلوان چې مونږ وو د دې موضوع نه مونږ ته پوره معلومات راکړي دي، مونږ ورسره خبرې وکړي په دغه موضوع باندې. واقعا د چې کله شاګردان، یعنی دغه کسان چې لاغه نه وباس پاکستان خلاته، د شاګردان کمیږي، او هغه کسان د دې کسان هغه ته اوس دغه د خپلو کیسونو په خاطر باندې تللي وو، تر هغې چې دغه کیسونه انغلته جوړېدل یا بل مملکت ته وتل په دغه مدت کې. نو د خپل اولادونه خپل مکتبو کې چې شامل کړي وو، خپل درسونه تر څو هغلته هم تحصیل کړي،
نو ډېرې کسانې که موږ وګورو لاړل خارجي ممالکو ته، نو کیدلی شي امکان لري او د دې مسئلې نه موږ خبر یاسو چې بالکل دلته کم شوي دي، او هغه مکاتب د افغانانو چې پاکستان سره یا پولیس سره وو بالکل هغه هلته اوس کې کمی راغلی ده.
بله ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسې له آزادي راډیو زما حق ته خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې له پاکستان څخه د استل شویو افغانانو په ډله کې د هغو نجونو په برخلیک خبرې کوو چې په پاکستان کې اوس زده کړې نیمګړې پاتې شوې دي، خصوصا کله چې افغانستان ته راځي نو په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته نجونې د زده کړو اجازه نه لري، نو د دوی برخلیک به څنګه شي؟ زموږ د دې خپرونې میلمانه دي د ښځو د حقونو فعالانې محترمه قمر نیازی، محترمه ممتاز یوسفزی او محترمه پښتنه ځواک. له لنډې خبرتیا وروسته راسره اوسئ، موږ به هم درسره یو. د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړی؟
خړې خاوري او بس منګي درې خوب سګونه سم شومان نظر دي.
آزادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو تر رسیدي، خپل ستونزې بیان کړئ. فلحال
خوشاله
یو سم نست او خپل کورشته د واتس اپ شمیره 00 422 112 شپږ څلوېښت 01. د پیغام ثبتون کې ماشين شمیره 00 422 112 145. محترم قمر نیازی، دا کسان چې پاکستان ته تللی وو دا منظور می دا هغه کسان دي چې په وروستیو دو کلونو کې لدی کابل تللی دي چې په افغانستان کې د نجونو په زده کړو بندیز طالبانو لګولی دی، د دوی بیرته راتګ به افغانستان ته فکر نه کوي چې پر طالبانو هم څه نا څه اغیز ولري؟ آیا هغوی به تشویق نه کړي چې دا خلک چې د زده کړو لپاره بهرني هیواد ته ځي نو په خپل هغه پالیسي کې باید تغییر راولو چې نجونې مو له زده کړو محروبي کړي دي؟
دقیقا توقع دغه کېږي دوی نه په اوسنۍ حالاتو کې چې باید دوی خپل په تګلاره کې تغییر راوړي او دته زیر شي چې زما د هیواد وګړي څومره د ناخوال سره مخ دي او څومره د علم او د پوهې ترلاسه کولو لپاره امسایګانو ته محتاج دي، او فعلاً امسایګان به کوم ډول برخورد سره کوي، د کوم ډول برخورد سره هغوی مخ سوي دي، او په څومره ذلت باندې هغوی ووتل د پاکستان څخه، په څومره تهدیدونو باندې، په څومره ویره او ژړا باندې، او په څنګه یو اضطراري حالت کې چې نه یې مخ تر مخه خبر ورته ورکړی و، نه یې کوم تصمیم مرته جدینی ولای وو، او نه هم کوم مخکنی اطلاع خبره سوی، او یو دم داس یو په یو بیزتی ډول باندې دوی سل کیږي. دلته په کار ده چې اوسنی نظام چې اقتدار باندې د طالبانو نظام باید په دې حصه کې خپل مسؤلیت ادا کړي، او دې ته زیر شي چې دقیقا پوهې ته اړتیا شته، او زمون خلک اوس هغه د پخوا خلک نه دي چې چوپه کینی او خپل هڅه جاری ونه ساتي. دوی خپل هڅه جاری ساتي او تر دې چې محتاجی د بل هیوادونو کې ولې خپل په هیواد کې ورته فرصت برابر نکم، باید دوی خپل په ستراتیژي کې بدلون راوړي. او ساسي مخکنی پښتنې ځواب ته باید وایم چې ما ګروپ کې دغه پښتنه مطرح کړه، ما سره خوندو شریک کړل چې تر شپږ سوه دروش پته خونیز مرکزونه اضافه ثبت او راجستر دی په پیښور کې د افغان ماجرینو، او د دې د ثبت او راجستر دی چې هغه د دولت ته دوی ټیکس هم ورکوله، او هغه چې ثبت یو راجستر نه دی د ټیوشنونو په شکل باندې چې دوی ورته ټیوشن وایي په کور کې، یعنی درس ورکوي، هغه خو بیا یعنی کوڅه په کوڅه به داسې ټیوشنونه وو چې افغان ماشومانو ته یې پوهه ورکوله، زده کړې ورته ورکوله په دواړو ژبو باندې.
دا پوښتنه ورڅخه وکړئ که مولا نوي کړي چې آیا دغه ټیوشنونه او دغه ښوونځي چې تاسو یې اټکل شپږ سوه درې شپېته دا بند شوي دي او کنه دي لا بند؟
دی ویل چې فعلاً بندې په دې خاطر بندې چې یو خو داسې یو ډول غوغا سره ګډ سو چې په دوی باندې دا فشار راوړل سو چې افغانان وځي دوی خپل خپل دغه بند کړله سینټرونه یې بند کړل شاګردانو ته یې جواب ورکړل چې تر څو چې د امرستاني معلومیږي یا د طالبانو د امرونو په ادامه باندې دا خبره یې ورته کړې ده چې تر څو چې معلومیږي مونږ سرنوشت او زمونږ برخلیک معلومیږي تر هغه وخته پورې تاسو رخصت یاستئ کورو ته لاړ شئ. اکثر یې داسې جواب ورته ورکړی خپل خپل شاګردانو ته، او اکثر یې په دې علت باندې چې شاګردان لاړه نو هغوی د هغسې انزوا سره مخ دي چې نه د هغه سینټر فیس پوره کولی سي، کرایه پوره کولی سي، او نه هم دولت ته څه شی ورکولی سي. که څه هم هغه مالک خپله افغان ده او اسناد هم لري چې هلته شتون لري، خو بیا هم ښوونیز مرکز فعلا بند ده. نو بند شوي مرکزونه دي، دا هغه مرکزونه دي چې دا اوس فلحال بند شوي دي، او ډېر زده کوونکي ترې تللي دي افغانستان ته، او څوک یې د تګ په حالت کې ده، او څوک یې هم منتظره دي چې اسناد لري ته ودرېږه چې څه تصمیم نیول کېږي، او بالاخره دا ښوونیز مرکز به بېرته پرانیستل سي، او که به همدغه سره موږ به بې سرنوشته به همدسې پاتې یو. نو دا ښوونیز مرکزونه چې ما تاسو یادونه وکړله دا فعلا بند دي، یوازې پېښور کې. نو که تاسو د دې څخه قیاس وکړئ چې څومره به په کراچي کې وي او څومره به په کوېټه کې، نو فکر وکړئ چې څومره موږ افغانان په پاکستان کې میشته دي، او څومره سرمایه ګذاري یې کړې ده په لوړه کچه، او د څه رقم انزوا حالت سره مخ دي.
تاسې مخکې د هغو نجونو چې تاسې ورسره تماس لرئ او د پاکستان د دې استلو د اعلان له کبله له راز راز رواني او روحي فشارونو سره مخامخ شوي دي په اړه یادونه وکړه، که په دې اړه مې یو څه زیات زموږ اوریدونکو ته ووایي چې هغوی څه ډول احساس لري، څه ډول فشار احساسوي؟
یو ډول ناامیدي حالت کې دوی قرار لري په اوسنۍ حالت کې چې بالاخره به څه وشي، ولې موږ د داسې یو برخلیک سره مخ یو، ولې خپل په کور کې مو عزت نه درلودله، موږ کوشش وکړله چې یو بل ځای حداقل د پوهې د ترلاسه کولو دپاره لاړ سو، او بالاخره د هغه پوهې په مټ برته خپل په هېواد کې ځان ته عزت ترلاسه کړو، ځان ته مقام او حیثیت ترلاسه کړو. مګر متاسفانه په دې کې هم موږ پاتې راغلو. دغه خپل هڅې موږ څه ډول جاري وساتو، څه ډول یو امید موږ ته لاس راکړي چې موږ بېرته دې ته وهڅول شو چې موږ نه دا لړۍ قطع نه سي. نو یو ډول مایوسي حالت کې قرار لري دوی، روحن او روانن تر فشار لاندې دي، چې دا ډېر ستونزمن حالت ده او ډېر ځورونکی حالت ده. زما د دوی سره په مشوره او په خبرو باندې داسې یو څه ته مې دوی وهڅول چې د دوی دغه ناهیلي زه باید کمه کړم. ورته ما ورته وویل کېدای شي چې دا نړیوال یو سیاست وي، او دا په دغه طریقه باندې کېدلی سي چې طالبان دې ته وهڅول شي، او بالکل مجبوره سي طالبان دې ته چې تاسو ته خپل په کور کې خپل په هیواد کې دننه د تعلیم فرصت درته مهیا کړي. هغه یو اسلام لرو وایي شر بخیزه که خیر ما باشه. نو دوی می دغه ته وهد سوال مالک تاسی په دغه شر کې ستاسی خیری او ستاسی خپل په هیواد کې برته تاسی ته فرصت د تحصیل او د تعلیم برابر شي، او برته ښوونیز مرکزونه پرانستل سي، برته په افغانستان کې بند پانتونونه دروازه خلاصي ستاسي پر مخ باندې چم دا اوس هم د زمون خپل په افغانستان کې هغه خصوصي پانتونونه چې تر ډیره حد پورې زمون ځوانان پکې تحصیل کوله، هغه اوس تر ډیر پانتونونه هغه خپل فیس د شاګردانو په فیس باندې چې کرایه ورکوله د ځای د هغه تعمیر دوه او درې تعمیرونه یې اخیستي، او د لابراتوار سامان یې اخیستي، او هغه هر څه هغوی ته په تاوان کې پاتې ده. نو ما ورته وویل بلکې دلای سي چې د هغوی په خیر باندې دا تمام سي، او تاسو بېرته راځئ خپل هېواد ته، او خپل په هېواد کې مو بېرته دغه ښوونیز مرکزونه او که خصوصي دي که دولتي دي ټول فعال شي، او دا یو فرصت دي، او طالبان په دغه فرصت کې لږ زره په غیرت راسي، او هغه د دوی هغه ویده ضمیر راویخ سي، تاسو دغه فرصتونه مهیا کړي، د دغه تهدیدونو په او دغه ځورېدونو حالت هغوی وځوروي، او بالاخره ستاسو په حق یو تصمیم ونیول سي. داسې یو ډول د رویه ورکولو دپاره زه دوی سره همیشه په تماس کې یم. هغه وخت کې هم کله چې طالبانو نظام را او دوی ډیر خفه او ډیر تر فشار لاندې و دي. ما نه غوښتنه وکړه چې تاسو مونږ ته رهبري وکړئ چې هر څه وایاس مونږ هغه څه خپل غږ اوچتوو او مونږ مبارزه کوو. حتی تصور وکړئ چې د دوی پلرونه ما ته وویل چې نیازي صاحب تاسې کولی شئ چې دوی ته ښه مشوره ورکړئ چې دوی هغه سې لاریون وکړي. ما ورته وویل چې اوس هېڅ مناسب نه ده، د دې خلکو سره نه کېږي، ولې ناکه ځان بې عزته کوئ؟ تاسو حوصله وکړئ، د صبر څخه کار واخلئ، د زغم څخه کار واخلئ. په دغه حالت کې که تاسې هر څه کوئ تاسې خپل په تاوان ده، ځکه چې هغه خلک خون ګرمه دي. اوس هغوی ستاسې په د برخلیک دپاره هېڅ فکر نه لري، هغوی فقط هغه خپل جنګیالي چې د لاسه ورکړي دي د هغوی تشویشونه لري. هغوی د دغه دپاره چې څنګه نظام ته راغلي دي او څه باید وکړي، هغوی د بالاخره به مجبوره سي تصمیم به ونیسي. چې فی الحال هم د دغه حالاتو دغه شرایطو ته په کتو سره زما غوښتنه هم د طالبانو د نظام څخه دغه ده، او د حالاتو د شرایطو غوښتنه هم دغه ده، دغه ایجابوي شرایط چې طالبان باید جدي تصمیم ونیسي، خپل په ستراتیژیک تغییر راوړي، خپل تګلارې ته تغییر ورکړي، د سره د یو کرکتنه وکړي، د نجونو د تعلیم مخه دې ونه نیسي، بلکې هغوی ته د دروازې د تعلیم پرانیزي، د مکاتبو دروازې د پرانیزي، د پوهنتونونو دروازې د پرانیزي، یو ډول د خلکو هغه ملاتړ دې ترلاسه کړي، د خلکو زړونه دې ترلاسه کړي، نه پر افغانستان باندې بلکې د افغانانو پر زړونو باندې به دوی حکومت وکړي. کدا ډول یو پریکړه دوی همدا اوس په همدغه حالات او په همدغه شرایط کې وکړي.
بله، قدرمنو اوریدونکو، موږ په دې خپرونه کې هغو کډوالو چې اسناد د دوی په وینا نه لري د ایستلو په نتیجه کې د هغو افغانانو په ایستلو خبرې کوو چې پاکستان ته د زده کړو لپاره تللي دي. محترم یوسفزی له سټوډیو سره وصل ده. له تاسو څخه زما پوښتنه دا وه چې تاسو څومره هیله لري چې د پاکستان د دې پریکړې په نتیجه کې به طالبان تشویق شي چې خپلې افراطي تګلارې تغییر کړي، اصلاح کړي، نجونو ته حق ورکړي چې له شپږم ټولګي پورته هم زده کړې وکړي؟ څومره هیله لري؟
زه خو تاسو یو خبره به زه اشاره کوم چې د اوریدونکو به اوري چې مونږ تقریبا درې څلوېښت کاله چې دا جنګ په افغانستان کې راغی، دونه سیاسون بدل شو، حکومتونه بدل شو، دوی خو بدل شو، نو هر بار هر وخت د ملت متضرر شو، په هر حالت کې ملت متضرر ده. نو زما هیله دا ده چې دغه چې چیرته دغه مشکلاتونه ستونزې چې په افغانستان کې نه پیدا کېده او دوی خپل جوړامه د کوله د حوال نه تر ننه پورې هېڅکله افغانان مهاجر کېده نه، دوی خپل وطن کې پاتې کېده. تاسو وینئ چې موږ د افغانان نه څونه مملکتونه آباد شو، اما موږ خپل وطن ننه پورې ویران ده او اوس هم موږ په ویرانۍ کې یو. نو هیله مو دا ده چې دا په تعلیم د هر چا پورې فرض دی، دا په تعلیم څوک هم منع کوی نشي، ځکه چې د ښځو او د نر فرض دی چې دوی باید تعلیم وکړي. او دغه ستونه چې مشکلات چې اوس پیدا شوی دی، نور طالبان باید خپل افغانان باید دوی درک کړي چې څونه افغانان متضرر کېږي او څونه افغانان بیچاره ده او څونه افغانان فقر کوي. او دوی مونږ د خپل د همسایه نه چې نږدې همسایه مو پاکستان او ایران ده، نو تاسو وینئ چې مونږ افغانان هره ورځ دوی څونه په مشکلاتونو په ستونزو کې هلته دوی خپل ژوند تېروي او هره ورځ دوی شکنجه کېږي او د دوی نه پولیس د دوی نه منفعت اخلي، حکومت د روی د دوی نه منفعت، د افغان نه منفعت اخلي. نو دا خو بیا افغان بیچارهګان د خپل د اولاد په خاطر، خپل د ژوند په خاطر هر حالت دوی یا په خپل نور مملکتونو کې یا په خپل افغانستان کې دوی تېروي. یعنی هېڅکله دوی په دغه درې څلوېښت کاله کې دوی آرامه ژوند نه ده کړی، نه یا په دغه افغانستان کې یا په بیرون مملکتونو کې. داسې فکر مه کوئ چې اروپا کې خلک چې هوستلي دي افغانان، افغان بیچارهګان په هره مملکت کې دوی خواره دي، هره مملکت کې دوی بیچاره دي، ځکه چې خپل وطن هېڅ ځای کې هم نه پیدا کېږي. خپل دوی خپل وطن کې دوی حاکمیت لري، دوی خپل وطن دی، هر څه چې وکړي حداقل خو دوی چې آباده هم کې خپل وطن آبادیږي. نو دوی دا زموږ سیاسون تېره سیاسون یوازې دغه طالبان نه وایم، دا دونه کسان چې مهاجر شوي اوس دغه دوه کاله د طالبان نه خو دوی مهاجر شوي نه، د پخوانه خلک همداسه اجداد ته کده ماجر شوی دي. نو طالبان از ما هیله داده چه حداقل دوی باید دغه افغانان چې ماجر شوی دي فرصتونه ورته مساعد کړي، او نور دوی باید داسې فرصتونه مساعد کړي چې نور هیڅکله افغانان مهاجر باید نشي. دوی لپاره فرصت د تعلیم باید فراهم شي، دوی لپاره باید د کار فرصتونه فراهم شي. اوس زموږ ډېر کسان افغانان چې دي څه لپاره افغانان افغانستان را ووځي؟ دې په خاطر چې دوی لپاره کار نشته، تعلیم نشته. نو هر یو نه چې موږ پوښتنه وکړو چې تاسو ولې وطن ترک کوئ ځئ، خو د دوی ځواب دا دی چې ما اولاد بی سواده پات شو، ما لپاره کار نشته، نو څه به دلته به څه وکړمه؟ زه مجبور یم چې همالته لاړ شم په یا اتاق ژوند وکړم، رقم ما لپاره کار مساعد شي او ما اولاد لپاره تعلیم باید مساعد شي. نو دا دغه موږ لپاره ډېره ښه فرصت همدغه و ده چې دا دونه.
لیکن تاسې به شاید له ځینو طالب چارواکو اورېدلي وي وایي دا ډول خلک چې تاسې ورته اشاره کوئ دا کم دي په فیصد کې نه راځي، اکثر افغانان وایي د دې شي غوښتون کې نه دي. د دوی ادعا داسې ده یعنی هغه خلک چې د خپلو نجونو لپاره تعلیم غواړي او د تعلیم په خاطر غواړي چې حتی بهر ته لاړ شي.
نه، د دوی تعلیم د هر څوک د خپل اولاد لپاره تعلیم غواړي، داسې نه دی لکه اوس مونږ یو ویشتم قرن کې و مونږ اوس هر څوک داسې نه غواړي چې اولاد بې سواد پاتې شي. او هلم خو ډېره ضروري ده، هم هر فرد ته ضروري دی چې باید دوی هلم زده کړي. داسې کسان دي چې زه فکر کوم چې د خپل مونږ د طالبان ورونه هم دوی هم غواړي چې د دوی اولاد باسواده وي، دوی هم غواړي چې اولاد باسواد همداسې بې سواده پاتې نه شي. نو داسې نه دی چې مونږ اوس هم مونږ په افغانستان کې داسې ولایتونه هم لرو چې تر اوسه هم دوی داسې د مکتب هغه ورته فراهم نه ده مساعد نه شي، دوی مکتب ولري او دوی هلته زده کړه وکړي. زه داسې وایم چې باید طالبان ټولو ته، ټولو افغانانو لپاره زمینه د تحصیل باید فراهم وکړي. یوازې تحصیل مسله نه دی، د کار مسله ډېره مهم ده. مونږ لکه چې وایو چې مونږ لپاره د اوبه ډېره د انسان د ژوند لپاره مهمه معیشت ده، همداسې کار هم همدغه اقتصاد هم ډېره مهم ده. نن مونږ په مملکت کې اقتصاد نشته، تعلیم نشته، ټول خلک بیکار دي، هر ورځ بیکاره، هر ورځ خلک بیکار کیږي. نو داسې و چې مهاجر راغی، زه په یو لحاظ نه تاسو وایم چې مهاجر چې راشي حداقل ښه دی چې خپل وطن ورباندې ښه آبادېږي. در کلو کې دغه درې څلوېښت کلو کې مونږ وطن آباد نه شو په خپل افغانانو باندې، مونږ افغانان نور مملکتونه آباد کړل. اوس تاسو وینئ دغه پخوا وخت کې دغه آیات آباد په خاوره ککر یو ځای و چې لکه دشته وه، دا ټول آیات آباد په خپل افغانانو باندې آباد شو، د موږ افغانانو باندې آباد شو. دوی هلته سرمایه ګذاري وکړه، خپل ځان لپاره کورنۍ جوړه کړه. یعنی پاکستان پېښور ډېر ځایونه چې آباد شو د دوی افغانانو، صدر یو بازار دی په دغه خپله پېښور کې، هلته تقریبا تاسو زه داسې وایم چې 15% د دوی دوکانداري دا ټول افغانانو کوله. اوس تاسو فکر وکړئ چې دا افغانان لپاره ضربه نه دی، افغانان چې وکوی شي چې خپل افغانستان کې بې دوباره وکوی شي، دوی سرمایه ګذاري وکړي او خپل هماغه دوکان نه چې دوی همالته مختلف اوس کوی شي په خپل افغانستان کې، دوی هماغه خپله دوکانداري خپل کاروبار دلته مختوی شي. او دغه ټوله ضربه پاکستان ته راغی، هم پاکستان اوس نه پوهېږي، وروسته به پوه شي چې افغانان د دوی افغانانو باندې.
خیر، د دې بحث یو موضوع دا نه ده چې له اقتصادي نظره کېدای شي د یو شمېر افغانانو لپاره شم وي، د افغانستان لپاره په اوږد مهال کې به شاید بهتره وي چې بالاخره یو ورځ به د افغانان راتلل باید هم راغلي وای. خو اوس دلته تشویش دا ده چې هغه کسان چې د خپلو نجونو د خپلو لوڼو لپاره د تعلیم لپاره تللي وو، هغوی په خپل وطن کې له تعلیمه بې برخې شوي دي، هلته وس به برخی کیشه، دی یوغی برخلیک په څنګه شي؟ اصلي سوال دلته ده. نو تاسو دی یوغی لپاره کومه هیله لري؟
زه ما ایره خو زه ان شاء الله داسې مطمئنه یم چې اله مم دادا امیدواره یم چې ان شاء الله ورځ پر ورځ ان شاء الله هڅه بخشي، مونږ ډیر امیدواره یو.
یعنی تاسو د طالبانو په چلند کې څه تغییر وینئ، څه بدلون کې راغلی دی په دې دوه کالو کې؟
انشاءالله چې تغییرم راغلی ده، او انشاءالله زه مطمئنه یم چې دغه مسله تر اخره پورې نه پاتې کیږي. کیدای شي چې زر تر زره دغه مشکلات ستونزې شاید حل شي، او دغه مسله ده چې فقط دغه د مهمه دا ده چې طالبان د خپل دغه ستراتیژي د جنکیانو په مورد چې دی شپږم ټولګي نه خواته چې مکتبونه بندي، یعنی پانتونونه بندي، یعنی دوی وایي چې موږ نصاب ته تغیر ورکوو. نو امیدوار موږ دغه یو چې راتلونکی اوس خو ژمی ده، اوس تقریبا امتحان هم د ختمېدو ده، مکاتب رخصت کیږي، او راتلونکی نوی کال چې راځي نو امیدوار یو چې دغه مکاتب دوباره دروازې مکمل باید خلاص شي، ځکه چې تاسو وینئ چې ډېر دغه مهاجرین خپل اولادونه په خاطر وطن ترک کړي، لار لکه ایران ته لاړ، لکه پاکستان ته لاړ، او دوی څومره مشکلاتونو سره دوی مواجه دي، او بېرته دوی استانه شو افغانستان ته راغی. نو موږ باید دغه فرصتونه خپل وطن ته، خپل ملک داسې فراهم وکړو چې دغه فرصتونه چې موږ لپاره مسای چې فراهم شي، ولې خلک د افغانستان او د خیس کله څوک دغه ځای نه نیسي. دغه فرصت چې شي ده اوس سید خامن اهمیت وایي، د طالبان همیشه وایي چې موږ اهمیت مراوسه ده، یوازې اهمیت یوازې داخ نه دی، چې اهمیت یوازې به دغه انتحاري او انفجار د خبره، اهمیت د انسان ژوند هم دغه اهمیت پورې خبر دی، ځکه چې زنن سبا چې عاید نه لرم، ما اولاد تعلیمونه کې دغه ما اهمیت خو سیب نه دی. دا ټول شیان چې د انسان معیشت ټول باید فراهم شي، چې خلک بده د افغانستان نه باید ونوزي، او طالبان باید کوشش وکړي چې د خلک لپاره داسې فرصتونه مثلا کې افغان لپاره چې نور هیڅ کله افغانان د ریاست پاسپورت دروازې ته باید لاړ نشي. تاسو وینئ چې روزانه څونه کسان په دغه ریاست پاسپورت سړکونه باید اته هغه سړک مکمل بنده، هر ورځ خلک په دې ده چې د افغانستان نه باید دوی افغانستان ترکی باید یو بل مملکت ته لاړ شي. نو ولې موږ افغانان دغه ځای لاړ شي؟ زه ډېر افسوس په دې نه کوم چې موږ ډېر ښه خلک، موږ ډېر اهل قلم، موږ ښه کسان چې تعلیم یافته کسان دي، هغوی همیشه په دغه غدي چې باید د وطن نه لاړ شي. هر یو چې دوی وطن خوشي کوي باور کوي چې زه ډېره مایوس کېږم، ځکه چې هغه کسان تعلیم یافته کسان هغه خپل کوشش کوي چې لاړ شي څه لپاره؟ خپل اولاد لپاره، چې وایي زه خپل هغه تحصیل کړه یو تعلیم یافته یم، اولاد بې سواده باید پاتې نه شي. نو موږ چې دغه فرصتونه چې طالبان شاروان ته د خلکو ته ملت لپاره چې دوی فراهم کړي، زه مطمئنه یم چې هیڅ افغان د افغانستان نه بیا نه وځي، ځکه چې اوس ستونزې مشکلاتونه یوازې په پاکستان کې نه، باور وکړي چې په ټوله دنیا کې دغه مشکلاتونه مهاجرینو لپاره پیدا شوي دي. حال ده زه غواړم چې ایلم د طالبان نه ده، موږ طالبان هم موږ ورونه دي، موږ خپله د افغانان باید خپل ستونزې مشکلاتونه په خپل وطن کې باید وي، د نور مملکتونو کې موږ مشکلاتونه ستونزې لکه په قطر کې، لکه په بله مملکت کې، بله مملکت موږ نشستونه او موږ خبرې اترې اله فاصل کېږي نه، موږ د افغانانو مشکلاتونه، د افغانانو ستونزې، دغه د افغانانو مسله باید په خپل افغانستان کې باید وي.
ډېره مننه،
ولې موږ پردی مملکت ته لاړ
شو؟ سلامت اوسې کور ودان محترم یوسفزی. محترم نیازی، پاکستان ویلی دی چې کډوال ټول کډوال لخپل خاوري باسي، البته د اول پړاو دی چې بی اسناد کډوال باسي، په بل پړاو کې اسناد لرونکي هم باسي. نو تاسو دی افغانانو لپاره څه وایي؟ سو افغانان چې لا هم په پاکستان کې دي، فکر نه کوي چې بیا به دغه سي یو غک پیوشي چې وخت بنه لري، فرصت بنه لري چې خپل وسایل راټول کړي، خپل کاروبار راټول کړي؟ نو دغه لپاره څه حل لار ویني؟ دوی بل کومه لار لري چې بل ځای لاړ شي، او که فکر کوي چې باید خپل وطن ته راشي او دلته په طالبانو فشار راولي، هغه خلک چې د تعلیم په خاطر تللي دي دغه حق دي دلته ترې وغواړي؟
دقیقا پردی کټ وای تر نیمه شپه ده، د همسایه کور د همسایه کور ده، خپل کور خپل کور ده. او دا به د مالک مخکې چې ما یادونه وکړله، د نړیوال یو ډول سیاست هم کېدای سي چې طالبان ته یو طلایي فرصت په لاس ورکړي. چې طالبان په اوسنی وخت کې یو ډیر ښه تصمیم ونیسي او ټول هغه کسان چې اسناد لري هم پاکستان او ایران کې میشته دي هغه دې ټول راځي خپل هیواد ته، هغوی ته دې فرصت ورکړي چې راسي خپل په هیواد کې سرمایه ګذاري وکړي، راسي خپل په هیواد کې پوهنتونونه پرانیزي، راسي خپل په هیواد کې خصوصي ښوونیز مرکزونه جوړ کړي، ښوونځي جوړ کړي. اجازه ستاسو ټول افغانان کولای شي چې انجونې والا کان ټول کولای شي خپل درسونه ووایي، دا به هم د یو کار فرصت وي، د ټولو دپاره کاري فرصت وي، او هم به د تحصیل فرصت وي، او هم لکه چې ما مخکې یادونه وکړله چې نه یوازې به په افغانستان کې دوی د افغانانو په زړونو کې به حکومت وکړي، دا به یو ډېر ښه فرصت وي. او که دا فرصت څخه طالبانو استفاده ونه کړه، د دې طلایي فرصت څخه دغه فرصت یې برابر نه کړه، پاکستان همیشه دا خبرې کړي دي او کوي د امتیاز اخیستلو لپاره پاکستان دا خبرې کوي، نو زه په دې سل په سل کې مطمئن یم چې د دې فرصت څخه که طالبان استفاده ونه کړه، زموږ همسایګان به بیا هم استفاده وکړي، او هغه حقوق چې پر مهاجرینو باندې دوی د ملګري ملتونو څخه اخلي هغه به په څو چنده اضافه د ملګری ملتونو څخه غوښتنه وکړي، او ملګری ملتونه مجبور دي چې هغه مرسته د پاکستان سره وکړي او پاکستان دې ته راضي کړي تر څو چې افغان کډوالو ته برته ځای ورکړي، چې په دې کې هم د پاکستان د ولس ګټه ده، او هم د پاکستان د حکومت ګټه ده، چې او هم هغه افغانان چې مخکې هلته میشته سوي دي او سرمایه ګذاري یې کړې ده او زړه نسي کولای چې خپل سرمایه بې ځایه کړي، که څه هم په دغه حالات کې دا باید هر افغان ته چې هر څومره سرمایه ګذاري کړې و چې مونږ باسي، نو مونږ ټول وځو چې اسناد لرو که نه لرو ګرد در څخه وځو، چې تا ته هم ضربه درکړو، نو داسې بدون بیا نه پرېږدو چې یوازې مونږ افغانان ضربه وویني، نو ته هم ضربه ووینې چې مونږ ټول در څخه ځو. خو متاسفانه چې دا کار ونه شو، افغانانو دا جرات ونه کړله، ځکه چې خپل په کور کې هغه فرصت ورته مهیا نه ده چې دوی دغه تصمیم نیولی وای، او که طالبان د دغه فرصت څخه استفاده وکړي او هغوی ته فرصت مهیا کړي، نو ټول افغانان به یو تایشی، او هغه کسان چې تاسو سرمایه گذاری کړی ده هغه به هم خپل سرمایه سره راټول کی، ورته وایي چې مخکې تر دې چې تاسو مونږ ته جواب راکې، یا ته یې ما په سر باندې نور هم خپل د امتیاز قیمت لوړی دا وبلای کی، نو تر هغه خله چې ز خپل درته خزم، خدای پامان، بای بای ورته وکي، خپل وطن ته راځه.
ایو په ل پختنم له تاسو څخه هغه ده چې تاسو ول چې هم په پاکستان کې ل افغان شوزو اونجونو سره په تماس کې اس، هم په داخل کې په تماس کې اس، هم دې حقوقي لپاره چې اوس ممکن له پاکستانه استل شوی وي افغانستان ته راغلی وي او درسونه نیمګړي پاتې وي، او هم هغوی چې دننه په داخل کې بې درسه پاتې دي د ښوونځیو د بندېدو له کبله، د دې لپاره چې بیخي هغوی هغه څه چې زده کړي دي هغه هم له لاسه ورنه کړي او هیر یې نه کړي، تاسو هغوی ته څه سپارښتنه لري څه وکړي په څه شکل سره درسونو ته دوام ورکولی شي؟
د هغه اول ورسته چې د دوی پر مخ مکتبونه په افغانستان کې بند شو، دروازې بند شولې، دوی د یو مایوسي حالت سره مخ شو، نو زما هم دغه ورته تاکید و چې تاسو صبر وکي، حوصله وکي، تحمل وکي، خیر ده، هیڅ وخت د شپې تیاره تر پایه پورې نه پات کیږي، بل اخر سهار کیږي. تاسو د سهار په تمه خپل هڅه جاری وساتئ، داسې نه چې فقط ورته پریوزئ، تاسو خپل هڅه جاری وساتئ، تاسو دغه لړۍ د ځانه مقطع کوئ، دغه سلسله ته دوام ورکئ. استادانو څخه مې دغه غوښتنه ده چې د هر استاد سره په تماس کې مده، هر یو سره دغه مې غوښتنه، ځینې خیر ده چې اوس هغوی اقتصادي مشکلات هم لري، تاسو کوشش وکئ چې هر یو دوی ته هغه فرصتونه چې تحصیل ورته کولای شي، وي فرد مثال په کور کې درس ورته ورکولای شي، د یو ساعت نیم ساعت دپاره دوی مصروفه ساتلی شي، دوی ته مې ویل دي چې د مطالعه لاره خپل کړي، د هغه انټرنیټي لارې څخه که تاسو امکانات لري د هغه لارې څخه مطالعه مخته یوسي، معلوماتونه ترلاسه کړي، او دغه د پوهې لړۍ چې ده دغه د لاسه مور کوي، دا رسۍ دغسې خپل په غاښو باندې کلک ونیسئ، تر څو چې تاسو هغه ورځ چې تاسو ته فرصت درکول کېږي تاسو دومره څه ولرئ د ځان سره چې بېرته دا رشته ته دغسې ادامه ورکړي، داسې نه یې چې تاسو ته دلته سټاپ لګول شوي او بېرته چې کله تاسو ته د فرصت برابرېږي هلته بیا نو ته خپله حیران یې چې ته اوس څه وکړې، د کوم ځای څخه شروع وکړې، او ځکه چې سخته فاصله ده، دا اوس درې کاله سو، درې تعلیمي کال سو چې دوی محرومه پاتې شوي دي په کورونو کې دي. نو د دوی څخه ما غوښتنه هم دغه وه، دغه ده او همدغه سپارښتنه مې ده ورته چې مطالعه وکړي، خپل منځو کې کوشش وکړي. که تاسې په لوړو صنفونو کې یاستئ، دولسم او دیارلسم صنفو کې واست، یا څوارلسم صنفو کې واست، یا فرض مثال پوهنتونونو کې واست، در معلمینونو کې واس، تاسې هغه ښکته طبقه ته درس ورکوي، هغه ښکته طبقه د خپل تر ځان ښکته طبقې ته درس ورکوي، او هغه لوړه طبقه چې کولای شي چې تاسې ته رهبري کوي، هغه تاسې رهبري کوي. زما د خوا چې تاسې هر ډول کومک ته اړتیا لري، کتابونه درته ډاونلوډوم، در تاسو ته وایي چې هر کتاب ستاسې په کاري، هغه زه در تاسو ته وایم چې تاسې خپل مطالعه ته دوام ورکوي. یعنی دا د مطالعې فرهنګ مه هیروئ، او دا تر ډېره حده پورې د فامیلونو له خوا څخه هم زه الحمد الحمدلله د کورنۍ څخه خوشاله یم، ځکه چې اوس افغانان هغه افغانان دي چې د پوهې په ارزښت باندې پوه شوي دي، او خپل لورګانو ته دغه ډېره یو ښه فرصت برابر کړی ده. اکثر پلرونه خپل د شپې دخوا خپل لورګانو سره درس وایي، او هڅه کوي، کوشش کوي چې وهڅوي، متوجه کی چې ناهیلي پاتې نه شي. بالاخره دا توره تیاره به تیریږي، او بالاخره به رڼا راځي، او بالاخره به شپه سهار کیږي.
هله ډیره زیاته مننه. زموږ همام دا هیله ده، ډیرو خلکو هم دا هیله ده، او تمه ده چې دا هیله د ټولو پوره شي. له محترم قمر نیازی، محترم ممتاز یوسفزی، او محترم پښتني ځواک څخه ډیره مننه چې په دې بحث کې ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو هم منندوی چې د ازادي رادیو خبرونه اوري.
ورته مګور ړندېږې د سمرو وطندې د سوریالیو میړنو وطندې پد ورته مګور ړندېږې د سمرو وطندې د سوریالیو میړنو وطندې د سوریالیو میړنو وطندې د ننګیالیو شازلمو وطندې د غټې دلو بریالو وطندې ننګیالیو شازلمو وطندې د غټې دلو بریالو وطندې ازبکو هزار او تاجک میا دوا دلتا ازبکو هزار او تاجک میا دوا تول سر یو دیدا دورونو ملیا تو وطنده دستوریانا یو میڑنو وطنده بدورت مگورنن دیگی دسمرو وطنده دستوریانا یو میڑنو وطنده ಸುರಿಯಾಲಯೋ ಮೇಡನೋವ ತಂದೆ ಜನಂಗ್ಯಾಲಯೋ ಶಾಸಲ್ಮೋವ ತಂದೆ ದಕ್ತೇದಲ್ಲು ಬರೆಯಾಲೋವ ತಂದೆ ಜನಂಗ್ಯಾಲಯೋ ಶಾಸಲ್ಮೋವ ತಂದೆ ದಕ್ತೇದಲ್ಲು ಬರೆಯಾಲೋವ ತಂದೆ ಮೇಡನೋ ತಂದೆ ದತ್ತುರಿಯಾಲಯ ಮೇಡನೋ ತಂದೆ ದ
وطن دے دغختے